وي نور مطالب هم واوري. د فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پورس پیل شو.
بونسوار ا توس ا بیانویو 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادی شي چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس ښار په لمن کې کان ښار ګوټه کوربه وي. د کان فستیوال سش کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په وینا چې له پلازمینې کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky por film jodun ko shakh wakar che chat chatin pache che de Hitler por zede hunar wakara wa cinema de diktatoran por zede wakarabi da kan festival para nur da Firuzi Azizi pura purki.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
د فلم ډایریکټر کوینټین فارانیتنو وایي که په سینما میان یو نو د کان فلم فیسټیوال جنت دی.
If you love cinema, this place is heaven.
په 1994 کال کې د پال پنوم د فارانیتنو فلم د کان فیسټیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. وروسته له دوه ټکنیو کلونو څخه کال به کان فیسټیوال په خپل وخت د میل ولسمې تر 28مې روان وي. د کان فلم فیسټیوال په 1994 کال کې پیل شو چې هر کال تر 200,000 ډیر کسان ننداره کوي. په تیرو 15 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوی ده، د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ هم په سرو غلیو پلونه ایخي او ګامونه یې اخیستي دي. دا فیسټیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله تر سره نه سو او په روس کال د مې میاشتې پر ځای په جولای کې پیل شو. د کان په فیسټیوال کې سکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل شوي دي. خو سکل د دې فیسټیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاویتای بلنه ور نکړه او ولادت یې پر اوکراین د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین بریټ دی. په کان فیسټیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینای فلم هم په سیالیو کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کند فلم فستیوال لمړی ځل په 1993 میلادي کال کې پیل شو. خدا پیلامه بیا د چینو نورو په نظر سمنه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لمړی هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشي د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوې دی. تر جګړې وروسته دا فیسټیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فیسټیوال ته سش کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فیسټیوال د می په 28مه پای ته رسیږي. پر دې فیسټیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر ستري سیالي هم وزر غړولې دي. نور لاجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالي سکل د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینی ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15مه د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دویتس اوکراینسکی فلمه
تاسو د اوکراین موزیک ته وګنی ولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کېدای شي. موږ خپل کلتور لرو، ډیر پزړپوري. کچیرته تاسو زموږ د موسیقي ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوړه کړای. دا اوکراینای فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو په ترڅ کې هیر شوی وای. موږ دا میلودی له هیپ هاپ سره یو ځای کړی دی چې دغه نوښت پزړپوري کړی دی.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رای شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو لارې دا مسابقه کتل او رای ورکوله. د مسابقې څارونکو پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثر خلکو د اوکراینی ډلې ته خپل رای ورکړ چې له دې عملی لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبريالانو ته وویل د یوروویژن سګنې سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمه دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته رایه ورکړه او د ځکه چې دا بریا سکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمځکنې بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
او لندن کې افغان ادبي بهیر د یک شنبه پورز د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پر راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د پر شیر خبرې وشوې، د زینې مدني هڅې یادې شوې او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلون کې کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل
د ګټې د سرمایې لوی برخه په دغه کې مصرفېده. دا لیکوالانو په کتابونو پچاپ کې د زونو پرهنګي وندو په تنویر کې د خلاص لاس درودل بلکې د ډیرو لیکوالو شاعرانو په لاس نیوای هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخلي نظری د کورنۍ یو شمیر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون لارې د نظری سپین شیر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شیر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر وو. کیسه لیکوال عبدالله مهاک بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر وو. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخلي نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لسنیوي کوي. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیک ولوسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستای ویناوال د مرحوم نظری زوی میوان نظری وو. هغه د افغان ادبي بهیر د مدیر سولمال شینواری نه مننه وکړه چې د پلار په یاد د غونډه رابللې و. هغه د پلار نور فرهنګي ملګری هم مستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو په زړه پوري ویناوي وکړې. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهی بوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسولینو ویل چې د دې پیښې څرنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانې په جوړیدو بوخت دی. د دې وی پانې لالارې غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شې او نارینه لپاره دي. د هر وی ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یو $300 تعین شوی دی. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له شاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وی پانې کارونه چیرته رسیدلي.
کار په بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل یې خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات د موخو یو ډله لرو، د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یواړې یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، و هغه سړي بیا دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کی په ویب سایت کې. نو ویب سایت په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویب سایت هغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم، تاسو غواړئ چې د دې ویب سایت ته لری بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویب سایت اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته شاعرانو ته ورکړل شي. نو نور پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات و دغسې شیان. هغه نو بیا وروسته کار کوو. اوس اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 ترمنځ دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي هلته ویب سایټ کې دغه کوي پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپل حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزه ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزه بله وبخشه، تر کله پورې به دا جایزه اعلانیش؟
اعلان خو په خپل ویب سایت کې هم دا اوس مونږ لیکلی دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست دیرشمې نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه د مسابقه چې ده دا نو بنده شي، او د شعرونو قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لیوی ځوان شاعر واورو، بیا به مو وړاندې په لندن کې د پښتو شعر لیوې نوې چاپ شوی ټولګي خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه می پری تسلی کیشی. دا هم دا امینه فنا یو آزاد شعر ده دی پخپل شخ.
کاش که شعر می لکستال مرین نظر وای، سلی دن که موسی دن که توری استاد و گرگر استرگ و غند خوک وی کاش که شیر می لکستا بی جوڑی حسن زی رو غلی و نی وی استاد روح پلمن اوخ که توی وی لکه حس تمین توب وی کاش که شعر می کاش که شعر می وگم ستاد غیگ لرلی ستاد گل مخ ستاد تندی دخلو شبنم لند وی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا سمندر سڑوی موسیقی لکستا دزرد رزاوی پر رکی روانا تخوگی من رناوی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا لمڑی دیدن وی کیفیتی ناشناوی کاش که شعر می لکستا لمڑی دیدن وی کیفیتی ناشناوی لکستا پستا ارواوی روح و زرم ورمین وی کاش که شعر می کاش که شعر می لکستا کوسری غک وی ما پلپو لپو چھلائی سپیر خیال کے میں جنت را ٹکے دلائی کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاوائی سیغی کے لکپان را پی دلائی کاش کے شیر میں کاش کے شعر میں لکستا غرق مچکے ستا خبرے مرغلرے زما غاڑ کے میل وے خوشبوئی دلونگو لٹٹر زما خطلے کاش کے شعر میں کاش کے شعر میں کاش کے شعر میں لک توائے 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 او مین پری زما سڑوائے او مین پری زما سڑوائے کاش کے شعر میں
آزادی راډیوی مجله اوري د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیږي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شیري ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه سینه ده چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی بل دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به تاسو ومنم دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه امر لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده، تاس سپوک زوراسترا پاغي باندې ما کړی ده. نو دا کتاب شیرونه ملدی او لیکنه ملدی او پلیکنه باندې ختمیږي.
که چرته شیرته راشم څومره شیرونه پکې راغون شوی دي؟
په کشمیر د تزمیشم مری زکه چې په ګرانه ده د 2015 په دی غاله باندې اوس به ماته چې 2015 په دی غاله باندې تاولې دومره لیک شیرونه لیکلې دي.
دا خو بیا هم ډیر دي. څنګه ستاسو په خوانی ناچاپ شیرونه هم پاتې شوی دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په دی کې راغون شي؟
زه یو ډیر بد خوی لرم او یو ډیر ښه خوی لرم. ښه خوی مې دا دی چې زه شعرونه ساتم، یو شعر هم نه دی پاتې شوی. زما داسې به کم وي چې هغه ما نیمګړی پریښی دي او بیا زما نه پاتې شوی دي، خو هغه به د ګوتو په شمیر باندې وي. بد خوی مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکریپ پسې نه ګرځم، نو لږ تر لږه 2-2.5 سوه ډرامې زما ورکې دي. کله چې زه د فلمونو سکریپټونه ولیکم فلمونه هم را نور کشی او سکریپتونه هم را نور بکشی او کله چیز سیاسی یا فلسفی یا ساینسی مقاله ولی کما ټول را سره نشته شیرونه را سره ټول دی د شیر په عقل باندې زه ډیر امین سره ما د لیکنو په عقل باندې امین نه یم تخپل لیکنو په عقل د نور د لیکنو نه تخپل لیکنو په عقل قطعا امین سره نه
نو په دې اتل هلی کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سو ستاسو د غد نصر امانت هم په ځای کړی دی چې لشیر پرته نور شان هم پکې راغون شي دی هم داسې
ډیر کم دا او د دې اړینه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه نو د دې د پاره دا کوم لیکنه څېړنیز لیکنه چې ما په تاسپوک زراستر باندې کړی دی چې د نیچه په کتاب باندې شوی ده دا پروس کال غالبا لندن د وی بهیر کې ما ملګرو ته واوروله نو بیا ران دا ورکی دلا سټیج ډراما وا سټیج لوبه وا د ماشومانو لپاره پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتېګو مونږ چوالو پلان می خو دې په ویژن ته نو کې سات کې په پاتې دوه اخبا تا خبره مونږ ته کوله پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتېګو په دې معنی ما یو سټیج لو بلی کلی دا د ماشومانو لپاره هغه مران اور کېدل نو هغه په کتاب کې راوړل
ولې مول دا کتاب په لندن کې چاپ کړ
لندن کې مې زه کې چاپ کړ دا دې د خسته پوښتنه وکړه دا له ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټول نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کوم نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ په کابل کې چې کلمه دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه هغه وخت کې را سره دا خبره وشي چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دې د ښه خبره سل په لالي پورې دا یو په بنگلو نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هیوادونو ته به د کابل نه زولې ګم خو بیا پکې نظام و اوخته بدل شو ور بکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال د ری په زمان د اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شول نو ما به تر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم په بتانیا کې چاپ کوم یو ټو کې راتره لګلې ده د هارد کاپی نو زما د دې هارد کاپی ډیره ګرانه پریوزي په 14 پاونډه باندې یو هارد کاپی پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې ده پښتونخوا په پرتله باندې ډیره ګرانه ده نو د دې خاطر نه زه چې کوم هڅه دا کوم چې هارد کاپی نه دي کمی چاپ شي او په ای بوک باندې چاپ کوم ای بوک یې زه کیندل ته ورکم او امازون ته ورکم نو ای بوک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي خو د ای بوک د ډاونلوډ کولو لپاره به زما پروګرام دی شي هغه کې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاوند یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسی کې کدی نه مي کدی نه دی هغه کې به ورکي او هغه پیسې به مال نه راځي هغه پیسې یو فن لزی دا فن چې دی هغه به بیا د پښتو د کتابونو خپرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستې لپاره دغه لپاره به استعمالږي هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې مات راځي
له ډاکټر اکبر څخه په مننه د شعر په نړۍ کې تم کې شو منلی شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر د کلمه کوي
ژړې ژړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې څومره ژرمو د یو بل د زنکدن په ننداره کې ویخته سپین شول څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شېبې باندې بدلېږي پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و خو نن نشته وفات شوی د ویلې خوږې اوبه هم کمې شوي هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل زمانه موگا زخمو سر عادت کرو، زمانه موگا دوکا کرو، زمانه لکه لوگی ده تازه اودو ده خوشبو پا پلمه باد تا وسوارلو، زمانه ده غباغ تاوان ورنکر چنازه که بنفشه وی حاتیانو قتل کرد. نو خوک لاس ده ما تراکه ستا لاسونو که شیبه عبدی کی که ستا پلاس که زمانه دبری کی که او شیبه لکه پزغاست دس روزر و مست اسپا که واره ستا ده دنگ خنده قست پشاکی گی او دری گی دور بل هر یو سپینتار تا ده جلا جلا زو امر ستر گخلاس کوراس ای ده ایس کل مرغی زبان زور ویلون را واخلم تل سر هیر شویش نسندر بیر تا پیل که پلورستونی دوم رلوڑی چیغی وکا چه لخار ده غرسار تا تخت دل ونی بیر تا راستریشی چه لخار ده غرسار تا تخت دل ونی بیر تا راستریشی.
تاریخ پرونه که موراندی در کابل در پلخشتی جماعت لتاریخ خبرو چه کل ودان شویده او در کم واکمنانو پا زمانه که بیارخی دلیده خمخ که تردی چه در تاریخ جماعت پاره تاست معلومات ترکلو لیوی خبرتی او روست بل قسیم جیرنه چه دستا کهلم پا پهانتون که تاریخ لوستیده دا وارو چه در تاریخی مانه و تاریخ لیکنه چمره مهمه ده.
آزادی رادیوی مجله پده ادبی فرهنگی خبرونه که هم کیسه هم شعر
شعر ده احساس نه ده عاطفه نه شروع کیگی و بیا انده نه ختمی
هم کرکتنه ده جمعه پا ورځ لس بجه ده سه شنبه پا ورځ اته بجه له آزادی رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تروسه پوری څنګه د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره ده؟ مثلا یو مانی یو جماعت یو تاریخي ځای په پلی باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده ځکه چې موږ چې تاریخونه د مقامات او تلکی تغیر دا ډېر مهم دی یعنی د دې ارزښت ډېر زیات په تاریخي لحاظ باندې او دا ډېر بهتره ده مګر غر کې دا د تاریخ توجه کیږي ځکه چې غر ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو او میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کیږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخانو تعداد ډېر زیات کم دی لکه د نورو علومو غوندې خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده سوې بورسونه نه دي ورکول سوي مګر او دمو په ډېر برخه همدې سپاتې لکه د افغانستان یو مدي تاریخ نه لیکل شوی شو درڅ اجتماعي تاریخ نه لیکل شوی اقتصادي تاریخ نه لیکل شوی د ما په نظر باندې په راتلونکو دیرشو کلونو کې که دا وضعیت ښه په مخ لاړ شي نو دې برخونو ته توجه کیږي.
دا امکانات خو نور لري لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري مثلا دارالامان ماڼۍ جوړه شوې ده د افغانستان په آرشیف کې په دې برخه کې اسناد شته او حتی هغه انجینرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یو جومات ته پل خشتي جومات ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي؟ په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدی شي چې د علومو اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړې وړې رسالې که غټ تاریخونه نشي لیکلی وی لیکي.
دا ډېر زیات اهمیت لري ځکه چې دا معنی چې دا یوازې نه یو ودانۍ ده بلکې دا یو فکر ځان سره لري یو زمانه له ځان سره لري د سټایل د دې جوړښت د دې جنې په دې کې اوسېدونکي خلک نو دا یو ډېر لوی بخ لري د ارکیټیکچر تاریخ د معمارۍ تاریخ په غر کې تاریخ او ډېره غټه برخه ده تر ډېره دا یو څنګه په پښتو کې څنګه وایو انټر ډیسپلیناري بخش دی بین وروستۍ بخش دی معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د بیماری په اړه ډیر زیات کم پوهیږو. چې څنګه پوهیږو هغه ته ډېر په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ماته معلوم وي. موږ له دې پوهېدلې چې خلکو کومه څه فکر کوو. فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونه بېلې جوړې دي. موږ پوهېږو چې ښځه او سړی خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې تر ډېره وړې وي په افغانستان په جامع کې که موږ وګورو پخلنځي نوموم انده دغه ځای خراب ځای کې پټول نه کې برکه سوجرې بیا ډېر لوی ډېر رنگینی وي ښایسته وي. نو دا هیڅ څه په خزو ته په یو پوره حقونه نه و مې نو سوي ځکه په کوم ځای کې چې هغه ځوان کا واغ تر ډېر خراب او پسمانده و تنګ او زاړه و. مګر برکه سوي کوم چې سړو ځای نه و هغه ډېر زیات مهم. نو دې نه رم من کولای شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې معنی خو دې لوی رول لري. فرض مثال په افغانستان کې په ټولو کې پولیسټیو ډېر مهم دی.
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښتنه کوي د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی. لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی مانی ته ورزی الته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه مانی په دې شکل ودانه شوی ده. د دې مانی یو برخه دغه معماری ده بل برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي کس سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی دا کوم شان چتر سپور للا ستلی دي د پاتې به هم للا سور کو.
بالکل زه سل په سل په تاسو کې دی متفق کوم له کتاب ستار د پاتې خلک د تاریخ یو ډیر لوی غاهی لري په ډیر لوی ډول د سره مثال شوی دی. تاریخ د روزمره ژوند یو غټه برخه ده. تاریخي معنی تاریخي جین متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان په 5000 کال تاریخ لري مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا د څه مګر تاسو کې افغانستان په لاس کې 5000 کم نو یو ډیر هیڅ دی د 3000 کم نه دی 2000 کم. تاسو ډیر کم فکر کوئ چې دا مملکت 2000 کال تاریخ لري 2000 کال تاریخ لري. د دې خطه باندې یو جدا وسې موږ باندې چې ډیر اکثر له خټو جوړ شوی یا غټ ډیر زرو نه دی د جنگونو کې منځل لري. لکه چې ورسره په څلکا لمخ کې په جره لابات کې لوی تاریخي کلاګانې د دې برټش لایبرری څخه ګورم د جره لابات ډېر لوی تاریخي کلا ده. زه په جره لابات کې لوی سوی مالته اوس هیڅ کلا نه ستاسو دی باندې هیڅ نه پیږو چې دا په کوم ځای کې واه. فرض مثال غزنی همداسې کابل همداسې نور خارون همداسې یو بودا پاتې دی یو بودا پاتې کېدو وجه مګر د تلوړواله کومه سټوپی چې هغه ته ډېر خارجي نه لري. برعکس کته سي په اروپای خارون کې اوسېږي نو تاریخ کې دلته ځوندې دی په ډېر قوي شکل باندې. نو نو د مړیګان ډېر زیات مهم دی. موږ لازم نه چې په دې اړه لیکل وکړو او دا اوساتو خو ته ډېر دای دولتونو دا دی هغه کار او ډاکټر صاحب اشرف غنی د تاریخي ماڼیو د ودانې د پر ډېر توجه وکړه. مګر متاسفانه چې دا سې یو معماری تاریخ چې موږ تمه لرله توقع مو چې دا ورکه ولیکل شي
لا شغلی زیرنا مننه. دوی په خپل خبرو کې د کابل پولیسټي جماعت ته اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ پاړه لملالي بشیر څخاور
پولیسټي جماعت د کابل شهر په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تراته ګرسته لمړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو. کله چې تیمورشاه چې ل 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه ل کندهار کابل ته ولیږدوله د پولیخشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د زوی زمانشاه د پولیخشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پولیخشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یو ګمبته ستا او یو لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان ژغ پورته کیږي.
الله اکبر الله اکبر.
د پولیخشتي جماعت درې پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د په زمانہ کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جماعت دیوالونه 8 متر اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانه کې د پولیخشتي جماعت د نن د ماشومانو لپاره مدرسه جوړه سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل سوې دي. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغیده. په پولیخشتي جماعت کې په یو وخت لږ زره کسان مونږ کولای شي.
آزادی رادیوی مجله اوري. د آزادی رادیو د دې ادبی فرهنګي مجله په ورستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص کاوه د یو شاهکار اثر پاړه. د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراس په پښتو ژباړل دی. دا کتاب اوه کاله مخکې په کابل کې په 200 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
په 13مه پیړۍ کې د مینې په یو ورځ په یو غریبه کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار یې تر بېزاره وو. خو په همدغې ورځ یو شهزاده وزیږید چې ټول انګلستان ورته سترګې په لاره وو. غریب والک لږ رالوی شو، په کوڅو کې به خیرات راټولوه. د دې سوالګر ارمان و چې شهزاده وویني. په خوبونو کې به یې لیده، به چې ملګرو ته کیسې کولې، هغو به ورپورې خندل وهی. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخ ته رسیږي، دروازه خلاصه ده، دننه ګوري چې شهزاده په لوبو بوخت دی. خو عجیبه دا ده چې د دواړو څیرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم ټیله خوري، غورځي، سر ته پیرهدار ولاړي او ورته وایي زه له دې ځایه لاړ شه. خو د شهزاده ورته راپام کیږي او دننه غواړي. شهزاده سوالګر سره کینی، کیسې کوي، ډوډۍ خوري. شهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې زیستای چې موږ هر خوا ته وغواړو، هلته تللی سو، لوبې کوو، لمباګانې کوو. په همدې کې سره جامې بدلوي. شهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شهزاده چې مازیګر راشي پیرهدار یې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شهزاده یم، شهزاده یم، خو هیڅوک هم کوي باور نه کوي. ورپورې خاندي، د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم، خیرات خور یم، زه مور ته مې ورځم، پلار مې به وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شهزاده لیونی شوی، مور ته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي. شهزاده له ډېرو ستونزو، کړاوونو، ګاللو وروسته په داسې وخت کې را رسیږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیول او شهزاده ته یې په سر ورږدي. شهزاده په دې وخت کې غږ کوي، دا زما حق دی، اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانیږي، یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي، زه اصل شهزاده نه یم. شهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دا یې پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شهزاده څوک دی. کله چې شهزاده پاچا شو، نو سوالګر د خوب پرېکړو کولو له امله خپل سلاکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو، کومې چې له نورو سره لیدلي وو، کوم خلک په حق وو، کوم ګناهګار وو، څو ګاډ دي او څو ګرانکارې دي او خلک څه غواړي، هغه ټولې پر ځای کړل. مجرمان یې بندیان کړل، ناحق بندیان یې خوشې کړل، غریبو سره یې مرستې وکړې، ظالمان او ورانکار یې ختم کړل، ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپېژنئ.
شغلی جواب څخه می پښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوش شوی او لوستلې.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ، فلسفه او روپونه پکې راغستی وي، ځکه هغه په ماس کې خپات کیږي او خاغیزم لري. له کوچنیوالي می ناولونه زیات وایل، خارجي او کورنۍ دواړه می ویل. کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم، ځکه هغه نه وخت زیات ارزښت ورکوي. موږ کورنۍ ناولونه چې دوه په تکرار لګیا دي، لکه یو مثال به وایم، دا لکه جلی تخته چې زموږ د ناولونو زیاتره برخه نیولې. یو جمله، کیسه او کتاب کولای سي چې یو انسان بدل کړي، فکر ور بدل کړي او انقلاب رامنځته کړي سي.
د ځواب لا ځواب په مننې د دې اونۍ د ساجي رادیو د ادبي فرهنګي مجلې پانه رانغاړو. تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپار.
Oh, oh, oh.
مننه چې آزادی رادیو اوري.